ستړي مسي وخت د غرمي 12 بجې شوې د نن د خالي ورځ د 2015 کال د جولای 12 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په یو بل خبري کړي کې هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله به یاست. د پاکستان او هند اړیکو، د شنګهای کانفرنس، افغانستان، قبایلي سیمو، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پیل کې به وار وار کوئ اسرار عالم مومند ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان او هند سلا شول چې ردوان هیوادونو د خامی امنیت سلاکاران به په نوې ډیلی کې د ترګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. او د یونان پارلمان د حکومت د هغو نو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره دریمه قرضه ورکوي. پاکستان او هند سلا شول چې دواړو هیوادونو د قومي امنیت سلاکاران به په نوې ډیلی کې د ترګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند بنو چارو سکتر پرون وروسته له هغه وکړ چې د جمعې په ورځ په روس کې د شنګهای همکارۍ سازمان د سرمشریزې غونډې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړي. دواړه مشران دغه راز سلا شول چې په ممبئی کې د 2008 کال د ترګرۍ حملې د مقدمې تیزول لپاره به له یو بل سره مرسته وکړي. هند دغه حملې تور په پاکستاني وسلوالو لګوي او حمله دې کبله دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېر وخت راهیسې اړیکې خرابې دي. د هند بنو چارو سکتر زیاته کړه چې وزیر اعظم مودي 2018 کال کې په پاکستان کې د جنوبی ایشیا د هیوادونو د سرمشریزې غونډې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بلنه اهم منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. بلخوا د روس ولسمشر هم ویلي دي چې په روایتي توګه ماسکو اسلام آباد خپلمنځي ښې او ګټورې اړیکې لري. پرون د روس په وفا ښار کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات په شروع کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل نوموړی وایي دا ډیره د تشویق خبره ده چې په دې وروستیو کلونو کې زموږ اړیکې ډیرې ښې شوې دي او پاکستان غواړي چې له روس سره خپل اړیکې لا نورې ښې کړي. موږ له روس سره د کاروبار، دفاع، انفراسټرکچر، توانایي، کلتور او په نورو څانګو کې څو کونجه اړیکې غواړو. بلخوا پر دې موخه د روس ولسمشر ولادیمیر پوټون هم ویلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې پاکستان مهم ځای لري او د دوی اړیکې د ملګرتیا پر اساس ولاړ دي. پاکستان ته د شنګهای تعاون تنظیم مستقل غړیتوب هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازو وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې. ویلي دي چې افغانستان د ترګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د روس په اوفا کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزې په څنډه کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه او په افغانستان کې دایمي سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو هڅو یې ټینګار وکړ. ښاغلي غنی پرون د شنګهای همکارۍ د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل ترګر د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي او نوموړي د دې ګواښ په له منځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. نوموړی وایي موږ له چین، روس او هند سره چې د سیمې اقتصادي او سیاسي قوتونه دي پر همکارۍ حساب کوو. موږ غواړو چې له خپلو شریکانو سره هم د ترګرۍ او هم د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخو کې ګډ کار وکړو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو 13 اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې وکړې. د ترکیې مرستندویا سرمیش ته ټولنې یا ریډ کرسنت سوسایټي د شمالي وزستان بې کوره کړل شو کډوالو ته خوراکي مرستې ورکړي. دغه مرستې پرون په بنو ښار کې شاوخوا زرو کورنیو ته ورکړل شوې دي. د پاکستان د سرمیش ته ټولنې د قبایلي سیمو مشر اکرام الله جان کوکی خیل پرون مشر ډو ته ویل د یا سازمان دغه مرستې به جاري وي او د په خبره دوی د قبایلي سیمو لپاره نور هم پرمختیایي پروګرامونه لري. په شمالي وزرستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د شروع شوو ضرب اعظب پوځي عملیاتو له کبله سباندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د یونان پارلمان د حکومت د هغو نو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره درېمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د دې هېواد د وتلو مخنیوی وشي. په نو وړاندیزونو کې د پینشن په پلان کې اصلاحات او د مالیو زیاتول چې د وزیر اعظم الکسیس سیپراس په غوښتنه په شوې ټول پوښتنه کې د خلکو لخوا رد شول شامل دي. ټاکل شوی چې نن به د یورو کاروونکو په سیمه کې د شاملو هېوادونو د مالیې وزیران هم د دې وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا پوځو پرون ماښام ویل دوی او ملاتړو یې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر اهدافو شپاړسوی بریدونه کړي. په عراق کې د بایجه، فلوجا، حبیبه، حدیثه، مخمور، موسل او ځنه نورو ښارونو کې د داعش ډلې پر اهدافو بمباري شوي. په شام کې بیا نړیوال اطلاف د الحسکا، حلب، رقا، عین عیسا، کوبانی او نورو ښارونو کې د داعش مرکزونه بمباري کړي دي. په عین حال کې په یمن کې د مشکوکه بې پیلټه امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده ډلې څلور غړي وژل شوي دي. په یمن کې د یو نوي اوربند تر اعلانېدو یو ساعت وروسته د سعودي عرب په مشرۍ سیمه ییز اطلاف په یمن کې د سنا او طاووس په ښارونو کې هوایي بمباري کړي. چارواکي وایي چې په دې ځایونو کې ځمکنۍ جګړې هم روانې دي. دا اوربند چې د ملګرو ملتونو په هڅو منل شوی دی له تېرې نیمې شپې راهیسې پیل شوی او ټاکل شوی چې د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه پورې دوام وکړي. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ دا مهال په روان ورځني میچ کې کوربه هیواد سریلانکا 155 رنزونه جوړ کړي دي او همداراز د څلورو وکټو په تاوان 155 رنزونه جوړ کړي دي او دوی 15 اورونه لوبولي دي. په دمبوله کې روان د 15 یو ورځنیو میچونو په دې سیریز کې لومړی میچ کې پاکستان ټاس وګټ او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا اوس د مهال د مشال خبرونه.
د خبرونو مو له اسرار عالم ممن دا واوریدل. په دې روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. پاکستان او هند یو ځل بیا د خبرو اترو په پیلولو سره سلا سوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د شنګهای سرمشریز ته ویلي چې تر اگر له افغانستان سره هیڅ ډول سیاسي ستونزه نه لري بلکې دوی د سیمې د غیر مستحکمه کولو ډیزاین لري.
These are people who do not have a political problem with us, the government of Afghanistan. They have a design to destabilize our region.
د فاټا د سینیټرانو په مرسته د اسلام آباد د بلدیتي انتخاباتو ترمیمي قانون له سینیټا منظور سو خو دوی په خپله د خپلې سیمې لپاره قانون نسي جوړولای. څنګه احساسوي
د فاټا پارلیمنټیرین اوس پر هیڅ سټېټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنټیرین رول د قبایلو لپاره هیڅ دی.
د ترګری عزت د پاکستان د ملي تګلارې څخه د پاسه شپږ میاشتې سوي خو یا دغې تګلارې له تمې سره سم لاسته راوړنې درلودلې. د دې پالیسي یو جوړونکی
یقیناً اس رفتار سے تو نہیں ہو رہا
پر افتیا ہم پہا رفتار نہیں کی گی پکوم طریقہ چھ پلان شوی ہوا.
دا ایران او دا شنگھائی دا کانفرنس دا پاڑا بانی نو رپورٹو نم لرو لمشاری دو سرو سے. او سم د خبرونه د پایل رپورت. پاکستان او هند د دوارخیزه ستونزو په پر امنه توګه پر حل کولو سره سلا سوي دي. د وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره جلا لیدلی او د دفاع توانایي ترګري په ضد مرسته او تجارت زیاتول په ګډون مختلفو څنګو کې مرسته او تعلقات ته په وده ورکولو خبرې کړې دي. دا هر څه پرون د جمعې په ورځ په روس کې د شنګهای تعاون تنظیم د غونډې پر مهال وسوه. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تعاون تنظیم دورزنه سرمشریزه پای ته ورسیده چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د دوران هندوستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب او د ایران او افغانستان په ګډون ځینې نور ملکونو ته د مبصر درجه ورکړې شوه. د غونډې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ولیدل. تر یوې ګڼټې روان ملاقات کې د دواړو خیزه مسلو په پورم نه حل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور شو. دې دوران نواز شریف نریندر مودي ته راتلونکي کال پاکستان کې کیدونکې د سارک سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړه کومه چې هغه ومنله. د غونډې وروسته یوه 15 نکاتي اعلامیه جاري کړې شوه چې پکې د ممبۍ پیښو پلټنو، پوځي پوځي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر د ماهیګیر کېدیانو په تبادله او د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشرانو نوی ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوی دی. د هندي وزیر اعظم سره ملاقات نه سربیره وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وویل چې د چین سره ښه تعلقات د پاکستان خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده. دارنګ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان روس سره ګڼ اړخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي څانګو کې مرستې په سر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. دې دوران تیرو ورځو کې د پاکستان په مری کې شوي د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دې نه وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ییزې ترقۍ لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او ویل دې سلسله کې شنګای تعاون تنظیم اهم کردار لوبولی شي. د ده وینا وه د سیمه ییز امن او استحکام دپاره ټولو ملکونو لا د انتها پسندۍ، ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل دپاره په شریک کار کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیمې د ملکونو وسایلو او مادني ذخیرو نه په ښه شان فایده پورته کولو ضرورت دی او دې لړکې د سیمې ټولو ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضایي رابطو ته د ودې ورکولو ضرورت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې د پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم دواړو له یو بل سره لیدلي او د خبرو اترو د پیلولو هوډ یې څرګند کړی. په پاکستان او هند کې کارپوهان د دوی دواړو ترمنځ ملاقات ستاینه کوي خو ځینې اندېښنې هم لري. دا چې دا اندېښنې او ستاینه څنګه ده، ګلای اس په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره د جمعې په ورځ په داسې حال کې ملاقات کړې چې په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وې. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې په شوې ملاقات کې دواړو مشران په دې سلا شوي چې په سیمه کې امن راوستل د دواړو ذمهواري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبول کړې ده. د ملاقات وروسته په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاکاران به په نوي ډیلي کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره به نوي ګامونه پورته کوي. په نوي ډیلي کې د دفاعي چارو پوه پراوین سوامی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
بھارت میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر شپږشتمې بریدونو وروسته تر ټولو لویه مسأله د ترهګرۍ ده. په تیر یو نیم کال کې دا اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی، نو په راتلونکو وختونو کې څه لویه پېښې رامنځته کېدای شي او حالات خرابېدای شي. که څه هم د ممبئی تر بریدونو وروسته پاکستان میشته اورپکو ډلو لویې کاروایانې نه دي کړي، خو هند اندېښمن دی. دویم، د کشمیر د کنټرول پر کرښه حالات کړکېچن شوي دي او په تیرو دوو کلونو کې دراندازی هم زیاده شوی ده، نو هند په دې حالاتو فکرمند دی.
پراوین سوامی زیاده کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه وو چې داسې حالات جوړ نه کړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینو کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
نو پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا ده چې پاکستان ولی کې کشمیر قضیه شته، بل د پاکستان دا خیال دی چې افغانستان کې دنه هند دی هغه کوشش کوي چې دونه اثرو سوخ پیدا کړي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال کړی شي. پاکستان دا نه غواړي چې افغان چې د ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملکه پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دواړو هیوادونو مشران غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي، نو په دې موخه په شنګای همکاري سازمان کې شامل دل غواړي، خو روس ورته شرط ایښودی وو چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو همدغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوي دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیاتې دي او سیاسي مسلو په اړه څه نه دي ویل شوي. سوامی زیادہ کلا
سیکیورٹی کے ہی مسئلے بھارت کے من میں سب سے آگے ہیں
پہ ہند کے دا امنیت مسئلے تر ٹول زیادہ دی دلتا پہ ہند کے دا سیاسی اور اقتصادی مسئلوں پاڑا دا یو سوچ دے چھ پہ دیکھ کے با پرمختگ پہ کھلا رکھے گی او زیاد فکر مند ہم ندی خو کچیری یو لویا پہ خرا منستکی گی نو وزیر اعظم لپارا وہ مشکل ہوئی زکا نوی ڈیلی پہ امنیت زیادہ توجہ ورکڑی دا
نئی دلی دے رہی ہے
پا پاکستان کے کارپوہان دا نواز شریف اور نریندر مودی ترمیز دا ملاقات سائن کبھی او دا نظر لری چھ دا نور وقتونو پرتلا دا سیاسی حکومت پا فیصلو کی فوج ہم ل دوی سره دی دوی هیله مند چھ دا دواړو هیوادونو ترمیز خی اڑی کی با پا سیما مثبت اثرات پری باسی
دا مشال ریڈیو دا خالی دورزه 19 پروگرامونا
دا باختر استوری
پا پاوکم یو لسو بجو
دا نڑای رنگونا
پا یوانی ما بجا
میڈیا او زوانان
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا اتمنت دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی ما بجو
سروی
پا درینی ما بجو
جمهوریت
پا پاوکم سلورو بجو
نوی خیالونا نوی سازونا
پا سلورنی ما بجو
د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د کېدونکو بلدیتي انتخاباتو لپاره 13 ورځې یو ترمیمي بل منظور کړی و دا قانون نه منظورې دی خو د قبایلي سیمو د سینټرانو په مرسته منظور کړل شو خو له دې سره دا پوښتنه هم راپورته شوه چې د پاټا پارلماني غړي خو د دې هېواد د نورو برخو لپاره قانون جوړولی سي خو په خپله د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولی اسلام آباد کی مشال ریڈیو خبریال سراج زہر رپورٹ جوڑ کر رہی تھی
اسلام آباد کی زیارت پورس دا داخلہ چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان لخوا پسینٹ کی دا اسلام آباد دا بلدیاتی انتخابات پہ حوالہ ترمیمی بل اڑان دکھ شو چپکی ویل شی ویو چی دا انتخابات دی دا سیاسی جماعتوں پہ بنیاد وکلل شی پا دی مقاد بل پہ مخالفت کی یوش اوٹونا راغلل چی لکبلی دا حکومتی غلو سرا دا بل دا نپاس کے دو فکر پیدا شو دا کمی رستو چی دی دا فاٹا سینیٹرانو تا خواست وکلو چی دا بل پہ حق کی دی اوٹونا ورکڑی کلی چی دا فاٹا سینیٹرانو پہ اوٹونو کی برخوا واغستا نو دا بل پہ حق کی درویش اوٹونا راغلل او دا شان دا بل منظور کرے شو کسا ہم دا قبائلی سیمو دا پارلیمان غڑی دا ٹول پاکستان لپار پا سینٹ او قومی اسمبلی کی پا قانون سازی کی برخوا اغستے شی او دا فاٹانا دا منتخب کے دو باوجود ہم دا قبائلی سیمو لپار قانون سازی نشی کولے کلی چی مشال ریڈیو دا پختن دا خیبر جنسینا دا سینیٹر تاج محمد افریدی پر وړاندې کیخوا نو هغه وی چی دا ډیره د بدمرغی خبره ده خو دوی هلې ځلې شروع کړی دي او ډیر زر به دوی ته دا اختیارات ورکړل شي نو موري زیاته کړه
کوشش روان دی ریفارم په شکل کې روان دی چې موږ د فاټا په اړه کې د فاټا په روایت مطابق آئین کې چینجز در په راولو لپاره موږ ټول کوشش کې لګی یو امید دی په دوه درې کال کې موږ په ترم کې به خدای پاک زموږ د فاټا کونسل په شکل کې جوړ شي دا اختیارات به موږ ته ملاو شي عوام ته عوامي شکل باندې پارلیمنت راځي لکه څنګه په آزاد کشمیر کې راځي په دا شکل کې فاټا کې به په لوکل ګورنمنت شکل کې به الیکشن کېږي په هغه کې به مخ کې قانون
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټانا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وی
د فاټا پارلیمنټیرین اوس پر هیڅ سټیټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنټیرین رول د قبایل لپاره هیڅ دی سره کم از کم د تیرشي دوه درو میاشتو کې زمونږ تقریبا یو پنځه شپږ میټینګونه وشولو په هغه کې کوم ګورنر اوس ریفارم کمیټي جوړلې ده هغوی سره مونږ میټینګونه وشو ریفارم منسټر والا سره میټینګونه وشو او نیکسټ میټینګ څه کوم نه انشاءالله مونږ دا خواهش ظاهر کړی دی چې مونږ مطلب لري چې د فوج والا سره میټینګ کو نه کوو
په دې کې قانوني ستونزې څه دي او د دې حل څه دی کله چې مشال ریډیو په دې حواله د فټا لایرز فورم نه مشر او د قانوني چارو ته زیاکار اجاز مومن نو پوښتل نو هغه وي
دا د دې ډایرکټ تعلق څه کم دی دا د فنډامنټل رائټس بنیادی حقوق سره دی او په دې کې ذمہواری د پارلیمنټیرین جوړیږي او په دې کې ذمہواری د پاکستان د های سپیریئر جوډیشری جوړیږي اوس کله د یو ملک آئین یو آرٹیکل د بل آرٹیکل وایلیشن کوي نو پارلیمنٹ ته پکار دی چې هغه سو پورې د فاټا په حواله سره ترمیم نوي کړي چې کم بل سینټ پاس کو او کم بل اوس موږ تیارو او پارلیمنٹ ته وړاندې کوو چې دا بل یقینا به دي ترمیم مشي سیکس په کلاس 7 کې او د قانوني اختیارات او قبایلو په پارلیمنٹیرین چې کوم دي چې دوی ته په قانون سازي کې اختیارات ورکي
یاد دي وی چې تیر وختونو کې هم وخت په وخت د قبایلی سیمو وکیلانو سپین روبو او سیاستوالو له حکومت د آرٹیکل 228 د خاتمه غوښتنه کړې ده چې تر مخه به ټول اختیارات د پاکستان د صدر نه ولسی نمائندګانو ته منتقل شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
نړیوال مرستندوی سازمان سری میاشتې د وزیرستان بې کوره کړه څو کسانو ته خوراکي مرستې ورکړې دي. دغه مرستې پرون په بنو ښار کې په شاوخوا زر کورنۍ کې وویشل شوې. سازمان وایي د ژوند په نورو برخو کې به هم مرستې ورکوي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د پاکستان ریډ کرسنټ سوسایټي فاټا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل په وینا د ترکیش ریډ کرسنټ سوسایټي په مدد دغه مرستې به جاری وي او نور هم دغه شان پروګرامونه لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال سلام خان دغل د مشال ریډیو ته وویل نورې مرستندوی ادارې هم دغه شان د کډوالو مرسته وکړي او خصوصي ډول د کډوالو په صحت او تعلیم توجه پکار ده.
چې کوم د ترکی رنډ کرسو والا چې کوم روغلی دي دا نن یې کوم مدد وکړلو مش د نرا ادارې ته د اپیل کی چې تو دې نه نقل وای سکه خپل نه پوهېږي دلته خلک ولټا رنګ ورکولو چې دا د نو شریف دي داسې دي مش نه د نو شریف په رسلي دلی دي مش آئنده ده د نه دا ګیلامه دو کیه مهربانی دا وشی دلتا خالی دان دو چ خوروک تا میز دلتا صحت تا تعلیم دا دی مهربانی دا وشی می سره دا بدیشا مدد کو او دے حل کے رسته توجہ ور کر شل کا کیل دا تعلیم دا صحت تا.
ناصر خان وای ترکیش ریڈ کرسنٹ سوسائٹی پشان نور مرستندو یا ادارے ہم چپ کڈوالو کار کڑی عملی گام واخلی
نمشت دا امداد ترغلا دا ترکیه درابنا او میز پدا بند ډیر پاسی او پچار دو چنیرا این جی او ہے مستر دا غینا مناتا ون او کو و کڈوال تا ساغ ضرورت ہے شپ میش کی میں انٹری وکڑو کیم خالق میں غاشا ولی دل کوشی پلس ہے ہادی خالق ڈیر تکلیف ہو دے رسن دے ملا ولے.
دا پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی فاٹا چیئر مین اکرام الله جان کو کې خیل مشال ته وویل د کډوالو مرستو لپاره دوی د ترکیش ریډ کرسنټ او نورو ادارو په مرسته ډیر پروګرامونه په پام کې نیولي.
ترکیش ریډ کرسنټ د طرفه دی دغه ته مونږ اپیل کړی و د فاټا د کډوالو لپاره دو د زرو د فیملیانو پیکیج مونږ ته د روژو لپاره راکړو. دلته ترکیان اردو زمګه را سره موجود دي. دلته اوه سوه کډوالو ته مونږ دا فوډ پیکیج ورکوو. انشاءالله مونږ نور هم پروګرامونه شته لکه د فاټا ځوانانو لپاره ټریننګ پروګرامونه خو زمونږ هر وخت جاری وي. اوس مونږ د فاټا د سلو د فوټبال ټیمونو د مرستې پروګرام شروع کوو د یتیمانو لپاره د کونډو لپاره د رزورو لپاره ان شاء الله پروګرامونه شروع کوو. سپیډ ایجوکیشن د پفاټا کې موږ شروع کوو.
د شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیاتو په وجه لس لکه خلک بې کوره شوي چې د مرستندو یا ادارو نه د مرستو غوښتنه کړي. دوی وایي د کډوالو په صحت تعلیم او ځوانانو ماشومانو باندې خصوصي پاملرنه پکار دی چې دې لپاره د دولت تر څنګ مرستندو یا ادارې هم عملي کار پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال ریډیو
السلام علیکم.
دا مشال
ریډیو
00 02 22 11 22 11 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ څو ورځې وړاندې ویلي و چې په باجوړ ایجنسی کې به د پاسپورټ دفتر خلاصوي. د نورو قبایلي سیمو په څیر د باجوړ ایجنسی هم په سلګونو کسان په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي. د دې ځای خلک وایي اوس مهال د پاسپورټ دفتر نشتوالي له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د شنواز ترکزی رپورټ اورو.
دا طالب وسلوالو دشتون او وروستو د عسکري اپریشن په دوران د پاسپورټ جوړولو اداره له باجوړ نه سواد ته وړل شو. چې د باجوړ ایجنسی اولس به د سوات کانجو سیمې ته د پاسپورټ جوړولو لپاره ورتلل. ولی بیا دغه دفتر تی مرګری کوزه درته انتقال شو چې بیا هم د باجوړ ایجنسی ولس وای چې په کار ده دغه دفتر باجوړ ته واپس راوړی شي. څو ورځې وړاندې وفاقي وزیر سیفران قادر بلوچ ویلي هم وو چې په خیبر پختونخوا کې به درې اویا نوي د پاسپورت دفتر پرانستلی شي چې پکې شل دفتر به سږ کال او بقایا دفتر به را روان کال ته پرانستلی شي. نو هغه دا هم ویلو چې په باجوړ ایجنسی کې په پاسپورت دفتر جوړولو باندې هم غور روان دی. نو په دغه اعلان د باجوړ ایجنسی قادر خان ډیر خوشاله او مشال رډو ته وویل
چې پاسپورت د دفتر ډیر ضرورت دی او د امن ترڅو کې د امن خبره ده. نو په باجوړ ایجنسی کې شکر الحمدلله امن اوس بالکل برابر دی، امن راغلی دی. د ملک په نورو حصو کې څنګه صورتحال دغه شان د امن صورتحال په باجوړ کې برقرار دی.
د باجوړ ایجنسی د ولس پوهینا چې کله نه عسکري اپریشن شروع شوی په سیمه کې روزګارونه په نیمه پاتې شوي. خلق د مزدوریانو لپاره بهرنو هیوادونو ته روان دي چې ورته د پاسپورت د نږدې دفتر ضرورت زیات دی. یو مشر وای
مخکې به کراچۍ لاهور پینډۍ دې ته تو سرور وایي سعودي ته ځو دوبۍ ته ځو چې ګورو بس دس او پندره او بیس کسان په لسم او شلمه ورځ باندې یو ګروپ دی روان دي. ځینو خلک دلته د کاروبارونو نه ډېر خراب شوی دی او خلک ډېر زیات کوشش دی دغه دپاره کوي.
او برهان الدین نه مې وپوښتل چې د تې ملګري پاسپورټ دفتر له باجوړ ایجنسۍ نه ډېر لرې دی، نو که خپل مشکلات راته ووایه.
مخکې نه لاړ شي هلته شپه وکړي، چا رشته دار وکړه، یا هوټل کې شپه وکړي، یا جومات کې شپه وکړي. نو بیا سهار ځي هلته نمبر کې ولاړي. اوس خو سیستم داسې دی چې خلک قطارونو کې ولاړي، نو که بیا ورته نمبر ملاو نه شي بله شپه هم تېره شي بل هم تېره شي. نو داسې چې ځینې کسان دوه درې څلور هفتې پورې ټیم وته هلته تېرې هوته نه شي، ځکه چې هغوی دلته د بار خلک بار ته روان دي، مزدورو نه ځي.
په باجوړ ایجنسۍ کې د پاسپورټ د هغه پخواني دفتر ودانۍ لا هم ولاړه ده، خو ولس وایي حکومت دې خامخا د دغه دفتر سامانونه او عمله واپس باجوړ ته راولي چې د هغوی مشکل ختم شي. شانواز ترغزی، مشاوان ریډیو، محمد ایجنسی.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په سخت دریځ اډلو د بندیزونو باوجود په نورو نمونو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په مقاله کې راغلي که چیرې حکومت په رښتیا د ترګري خلاف عملیات کول غواړي، نو د دغه چانور په کور ډلو خلاف کاروایی دی وکړي. د مقالې نورې برخې له ګلایا ساورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د ورپکیتوب تر شا مهمو وجوهاتو کې یو دا هم کېدلی شي چې حکومت د سخت دریځو ډلو په اړه په اندېښنو سترګې پټې کړې وي. د پاکستان د ریاست او سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سینټ ته وینا د دې خبرې سمه عکاسي کوي. ورسپنه د قادر بلوچ په حواله کې چې د جماعت دعوا او لشکري طیبه ترمنځ د رابطو یا تړاو هیڅ ثبوتونه نشته، نو ځکه د دغه ډلو خلاف کاروایی نشي کولی. ورسپنه زیاتوي چې د نوموړي بیان نخکاري چې دوی هم د فوج په شان د ښو او بدو ورپکو پالیسي خپره کړې ده. ورسپنه کې که څه هم وفاقي وزیر تر اوسه پورې پاخه ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي او د جماعت دعوا مشر حافظ سعید هم د رابطو انکار کوي، خو په حقیقت کې جماعت دعوا او لشکر طیبه په دوو نومونو یوه ډله ده. ورسپنه تاریخي تناظر کې لیکي چې کله په 2002 کال کې په لشکر طیبه بندیز ولګېدو، نو هم دغه ډلې خپل نوم په جماعت دعوا بدل کړو. حافظ سعید د لشکر طیبه مشر وو. ډان ورسپنه سینټ ته د وفاقي وزیر د بیان په حواله سره لیکي چې په هغه هیواد کې دا یو دوامداره مسله ده چې ورپکې ډلې په نوي نومونو خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا یوازې جماعت دعوا پورې محدود نه ده. جیش محمد، سپاه صحابه او تحریک جعفریه چې پرې بندیز دی خپل نوي نومونو سره کار کوي. دغه ډلو یوازې نومونه بدل شوي دي او مشران یې هم هغه دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور پر آروي پبلک سکول برید وروسته ډېر سخت غبرګونونه مخې ته راغلل، خو د ترهګرۍ ضد پلان کې د دغه شان ډلو خلاف کاروایی په اړه څه نه کېږي. ډان ورسپانه لیکي چې یوه خبره د جنګ په میدان کې د ورپکو پر ضد جګړه کول دي، خو بل په خاریو کې د دغه ډلو پر ضد مؤثر عملیات کول دي. په دې کې تر ټولو غوره لاره د دغه ډلو مشرانو خلاف کیسونه جوړول دي، د دوی شتمنۍ کنګل کول دي او د دوی د پروپاګندې لارې نیول پکار دي. ورسپانه زیاتوي چې یوازې پابندي لګولو سره کار نه کېږي او قومي اکشن پلان تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ډلو پر ضد بغیر له توپیره کاروایی ونشي. Thank you.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سم دولسمه بجو سوي دي اسرار له مومند بد خبرونو لنډي سوړاندې کړې.
پاکستان او هند د سلا شول چې له دواړو هیوادونو د خامی امنیت سلاکاران به په نوې ډیلي کې د ترګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند د بنو چارو سکتر پرون وروستو له هغو وکړ چې د جمعې په ورځ په روس کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزې غونډې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. ولخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوټن هم ویلي چې په روایتي توګه ماسکو او اسلام آباد خپلمنځي ښې او ګټورې اړیکې لري. پرون د روس په اوپا ښار کې یادو دواړو مشرانو په خپلمنځي ملاقات کې دغه څرګندونې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازو وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې او ویلي دي چې افغانستان د ترګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د روس په اوفا کې د شنګای د همکارۍ د ټولنې د سرمشري په څنډه کې له پاکستاني وزیر اعظم سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه. پاکستانی فوج او سرلخکار جنرال اهل شریف ویلي هغه بلوڅ وسلوال چې وسلې گدی د عادي ژوند په پیلېدو کې به یې هر ممکنه مرسته کیږي. د پاکستانی فوج د امریکو څنګه اس پی آر له خوا پر ټویټر پاڼه په خبره شوی بیان کې ویل شوی د فوج مشر دغه خبرې د جمعې پورزه کوټه ته په خپل یو ورځنی سفر کې کړي. او د یونان پارلمان د حکومت د هغو نو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د هیواد ته درېمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د دې هیواد د وتلو مخه ونیسي. او د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دا مهال په روان یوازنی میچ کې کوربه هیواد سریلانکا لږه شیبه وړاندې د 4 وکټو په تاوان 40 ورونو کې 199 رنځونه جوړ کړي دي.
یا خبرونو لنډیز مل اسرار علم محمد واوریدل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو په ملاقات باندې لیک کړی دی. ادریه وړاندې لیکي پروس کې د شنګای تاون تنظیم د غونډې په موقع د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو خوکتو خواهش څرګند کړو، کوم چې دې اړخ ته اشاره کوي چې د نوموړي په سوچ کې بدلون راغلی دی. په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو په دې اتفاق وکړو چې منطقه کې د امن باوري کولو لپاره به په مشترکه توګه هلې ځلې کوي او هر مسلب د خبرو اترو په ذریعہ هواروي. ادریا اخیر کې لیکي شنګای تاون تنظیم د غړو ملکونو لپاره یو غوره پلیټ فارم دی. نو باید چې پاکستان اوس له دې ګټه پورته کړي او نور ملکونه په دې قایل کړي چې ترهګري علمی مسله ده. نو په کار ده چې د هند په ګډون ټول ملکونه د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره مرسته او ملګرتیا وکړي. بل په لو جنگ ورسپانه خپلې ادریا کې وایي چې د سند حکومت لخوا وفاق ته په 8 جولای یو خط کې لیکل شوی دی چې د مونو مخنیوي د پاره رینجرو ته د اپریشن جاری ساتلو د پاره یو میاش پراختیا ورکړې شوې ده. خودی به صرف کراچۍ پورې محدود وي او د سین نور 15 ډیویژنونو کې بعد د وی کار نه وي. ادریا مخکلي کې چې اوس پورې سین کې د رینجرو کاروایانو په وجه تر ډیره حد امن راغلی دی او دا نه یوازې کراچۍ کې وو بلکې د سین دننه ضلعو کې هم رینجرو دورانکارو او جرایم پیشه خلکو په ضد کامیابي کاروایې کړي دي. او دا په داسې حال کې چې کله د سین نور قانون نافذ کوونکي ادارې په امن راوستو کې ناکام شوی، نو سن حکومت د نور سیاسي ګوندونو په مشوره صوبې ته رینجر راوستل او دوی ته اختیارات ورکړل. ادریا اخیر کې لیکي چې رینجر صرف کراچۍ پورې محدودول لوجه سن په دوو برخو کې تقسیم شي او بل د دې دا مطلب دی چې ګنی بدامنی یوازې کراچۍ کې ده او نور سن خپر سکونه دي. سن د حکومت لپاره کار دي چې د رینجرو لخوا روانه اپریشن دي نه خرابوي او څنګه چې دوی کار کولو هم هغه رنګ دی ورته د کاروایانو اجازه ورکړي، ځکه چې د داسې قسمه فیصلو سره به د ولس په ذهنونو کې د صوبایي حکومت په اړه شکونه راپیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مونږ له امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز او امریکایي مجلې نېشنل انټرست څخه پر جلا جلا موضوعاتو لیکل سوي دوه مقالې راخستې دي. نیویارک ټایمز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرو موضوع څېړلې ده او نېشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن نیټ په پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. پوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکي چې د افغان حکومت استازو دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په پاکستان کې له داسې طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي چې واک نه درلود. د افغان حکومت استازو ویلي دوی چې د طالبانو له کومو استازو سره ژغېدلي هغوی د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور په سلا راغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې په دې خبرو اترو کې شریک د افغان حکومت استازو کابل ته له ستنېدو وروسته ویلي چې په طالبانو کې په دې اړه اختلاف مخ پر پراخېدو دی چې له افغان حکومت سره باید خبرې وسي او کنه. د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ادعا وکړه چې د خبرې اترې پاکستانیو چارواکو په خپل لاس کې اخیستې وې او له داسې طالب استازو سره یې د خبرو اترو زمینه برابره کړې وه چې واک نه درلود. ورځپاڼه لیکي چې په چټکۍ سره تیتو پرک کېدونکی د طالبانو تحریک به د سولې پر خبرو اترو ډېرې بدې اغېز ولري او دا اندېښنه دا پوښتنه راپورته کوي چې د خبرو اترو ملاتړ کوونکي طالب مشران به تر کومه حده اغېزناک وي. نیویارک ټایمز لیکي افغان چارواکي تمه لري چې له طالبانو سره به دا خبرې اترې په هیواد کې د سولې ټینګښت په لړ کې ګټورې ثابتې سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په مری شارګوټ کې په ترسره سوو دې خبرو اترو کې دواړه غاړې پر دې سره سلا سوي دي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره لیدو کتو ته دوام ورکوي. بل پلو د امریکا نېشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په ویانا کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. مجلل کې کچيري په دې خبرو اترو کې ل شریکو مرکچانو څخه ځینې غوسسي نو دا به هیرانون کې نه وي. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې اوس دا خبرې اترې یو داسې پړاو ته رسیدلې دي چې پکې شریکي ټولي غاړیا د ځان د امنیت او عزت مسله ګڼي. مجله زیاتوي چې د ایران دا ګام به دا هیواد لا د یوازیتوب پر لور بوزي کوم چې د درو لسیزو پخوا جګړې په لړ کې د لویدیځ د مهمو هیوادونو پر ضد د قانوني کاروایي خبره کوي. نېشنل انټرست لیکي دا ګام به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او د دې هیواد د ولسمشر حسن روحاني لخوا د هغه څه ترلاسه کولو هڅو ته زیان ورسوي کوم څه چې هغوی د خبرو اترو له لارې ترلاسه کول غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس په اوفا ښار کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او په سرمشریزي کې منځنۍ اشیا او په مجموع کې سیمې ته د اسلامي دولت یا داعش د ګواښ د خپرېدو په اړه تازه بحثونه وشول. د روس په ګډون په پخواني شوروي اتحاد کې شاملو هیوادونو د افغانستان کې دننه د داعش د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه، خو افغان ولسمشر او نورو مشرانو د دې ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. د احمد تکل رپورټ. اورو
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د رسیدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې د ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی. ښاغلی پوتین د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او له سرمشریزي وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، موږ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو زیاتېدونکی فعالیت وینو چې په افغانستان کې ریښې زغلولې دي. پوتین له ولسمشر اشرف غني سره له خپلې لومړۍ کتنې مخکې وویل چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور د امنیت له پلوه کوم مهم بدلون رانوست. په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ویره درلوده چې افراطي ډلې به د دوی قلمرونو ته خپل نفوذ پراخ کړي، خو پوتین زیاته کړه چې افغانستان او روسیا له تروریزم سره په مبارزه کې د یو بل متحدان دي. د په تیره یوه لسیزه کې د کابل او مسکو د اړیکو د عادي کېدو یادونه وکړه. زموږ د اړیکو په تاریخ کې بیلابیل پړاوونه وو، خو په تیره لسیزه کې د افغانستان او روسیې اړیکې بېله شکه د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرونی غونډې ته په وینا کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. د شنګهای د همکارۍ د ټولنې مشرانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتي ستونزو بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ به کوي چې غواړي افغانستان له تروریزم څخه په پاک هیواد بدل کړي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه وبلله او ویې ویل چې تروریستان غواړي ټوله سیمه بې ثباته کړي.
A significant number of them come.
تروریستان لکومې خوارځي یو زیات شمیر استاسو لخپل هوادونو راځي او زمون خوره استعمالوي څو استاسو هوادونه یا د سیمې نور هوادونه به سبا تکړي. موږ باید ستونزه تشخیص کړو او اعتراف وکړو چې دوی له موږ سره او د افغانستان له حکومت سره کوم سیاسي ستونزه نه لري، خو دوی پلان لري چې زموږ سیمه به سبا تکړي. د شنګهای د همکارۍ په ټولنه کې روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. په پرونی سرمشریزه کې پاکستان او هند هم د دایمي غړو په توګه منل شول. افغانستان، منګولیا او ایران د څارونکو حیثیت لري. ولسمشر غنی همدارس د پرونی سرمشریزه په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د قربتو په خاطر یې مننه ترې وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې.
د احمد تکل رپورت موریده. یو امریکای جنرال ویلی چې روس د امریکا لپاره تر اسلامي دولت ډلې یادښت لوی خطر دی. د امریکا د لوی درستیز په توګه د ولسمشر باراک اوباما نوماند جنرال جوزف ډنفورد وایي چې د روس اټومي وړتیاو ته په کتو سره د دغه هیواد د امریکا ګټو ته لوی خطر ګڼي. ډنفورد دا خبرې د امریکا د کانګرس یو کمیټې ته کړي. په دې اړه نور چوسیات لملالي بشیر اورو.
جنرال جوزف ډنفورد د امریکا د سناد او وسلوالو خدماتو کمیټې ته د پنځشنبه په ورځ وویل که تاسو د داسې هیواد په اړه وایست چې امریکا ته په ښکاره تهدید جوړېدای شي، نو زه به روسیې ته ګوته ونیسم. که تاسو د دوی چلند ته وګورئ، د خطر له زنګه کم نه دی. ډنفورد د کمیټې مخې ته د لوی درستیز د دندې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوماند په توګه وړاندې سو. که د سنا لخوا تایید سي، دی به د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د جنرال مارټین ډیمسي پر ځای کار پیل کړي. د روسیې اټومي وړتیا او د دې هیواد د خطر پېښولو وړتیا ته اشاره وکړه چې د نورو هیوادونو او د امریکا د متحدانو خپلواکۍ ته پېښولای سي. د وویل چې که دی خپلې اندېښنې په درجه وښیي، نو چین دوهم، شمالي کوریا دریم او اسلامي دولت سختریزه ډله یا داعش څلورم خطر ګڼي. ډنفورد چې پخوا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وو او اوس په اوبو او وچې کې د ځانګړو عملیاتو د وسلوال ځواک قومندان دی، وویل چې چین د امریکا لپاره دوهم خطر ځکه ګڼي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګټې او د چین پوځي وړتیاوې په چټکۍ سره زیاتې سوې دي. د زیاته کړه چې دا په دې معنا نه دی چې دوی اوس مهال یو فوري خطر دی یا امریکا دوی ته د دشمن په سترګه ګوري، خو د یو پوځي په توګه دا د دنده ده چې د نورو هیوادونو ارادو او وړتیاو ته نظر ولري. ډنفورد ویلي د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د میزایلو ټکنالوژي په څرګنده توګه یو خطر دی. ډنفورد له اسلامي دولت سختریزه ډلې سره د جګړې په اړه وویل چې دی د دفاع وزارت له اوسنۍ ستراتیژي سره موافق دی چې له نهو لیکو څخه د دوو لیکو مسؤلیت پر غاړه لري. دا ویلي کې دشمن ته د خوندي ځای ورکولو څخه ډډه او د سوریه او عراق د پوځیانو بیا رغونه ده. دا نور لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او حکومت د نور برخو لخوا اداره کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
او سند ایران پاړه یو رپورټ اکسوی چې د ایران د ایټمی پروګرام پاړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران ترمنځ خبري نن او سبا هم دوام وکړي. یو جګپوړي امریکایي مقام ویلي چې توافق ته د رسیدو لپاره مهلت د دوشنبه تر ورځې پورې تمدید شوی دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر هم تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر 5 دایمي غړو سربیره له ایران سره خبرې اترې به نن او سبا دوام وکړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر شپږ جمعه یو ډلې تور ولګاوه چې د خبرو اترو په جریان کې خپل موقف بدلوي او د فشار له تاکتیک څخه کار اخلي. خو ظریف د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبره هم وکړه او یې ویل چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې اترې دوام وکړي. موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلي. پرمختګ مو کړی خو د پای ټکی ته د رسیدو لپاره باید له دې هم مخکې ولاړ شو. د امنیت شورا پنځو دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیې، فرانسې، چین، جمع جرمني وروستي توافق ته د رسیدو لپاره تیره شپه مهلت ټاکلی و خو خبرې اترې اوږدې شوې. له دې مخکې یو ایراني چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو چې لویدیځو هیوادونو د ایران په وړاندې خپل دریځ نور هم سخت کړی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دوه اونۍ تیریږي. په دې خبرو اترو کې د روسیې دریځ ایران ته ډیر نږدې دی. پرون د روسیې ولسمشر د شانګهای د همکاري د ټولنې د سرمشریزې په حاشیه کې وویل ښکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین پر ایران د اقتصادي بندیزونو د سم د ستیلری کې دوه غوښتنه وکړه. موږ له دې ټکي څخه وړاندیزو چې پر ایران لګول شوي ټول بندیزونه باید لرې شي، خو پوښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت. موږ غواړو چې بندیزونه په مجموع کې او ژر تر ژره لرې شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې د ویانا د خبرو له ګډونوالو څخه دی پرون وویل خبرې ډیر سست پرمختګ کوي. فلیپ هاموند خبریالانو ته وویل لا هم داسې مسایل شته چې باید حل شي. موږ پرمختګ کوو خو له بده مرغه په کم سرعت سره، لکه څرنګه چې تاسو هم د اونۍ په ترڅ کې ولیدل. پرمختګ شته خو ځینې مسایل لا هم شته چې باید حل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړې وای تر اوسه نه دي کړې.
دا مشال ریډیو ده.
فارن پالیسی مجلالی کې د شکاري چې افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي پر لور نشته کیږي غواړي چې د طالبان سره روانه جګړه ختم شي. خو په دې هیواد کې به امن حل راځي چې کله افغان ولس دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي، او د دې لپاره به ضروری وي چې افغان ولس مشر هغه مسلې له منځه یوسي چې د سولې د پروسې مخه نیولي او د سولې پالي شورا کې موجودې نیمګړتیاوې ختم کړي. د مقالې نورې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجللی کی کڅه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو حقيقي نتیجې مخې ته نه دی راغلي. خدا خای چې افغان حکومت د جګړې سولې حل ته ډیر ژمن دی. اوس دا ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ورورو خو پر لپسې د سیاسي جوړجاړي پر لور نږدې کیږي او غواړي چې له طالبانو سره روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. خو امن به هله راځي چې کله افغانان د دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي، او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولسمشر لومبه هغه مسلې له منځه یوسي چې دا مهال یې د سولې د پروسې مخه نیولې او بیا د سولې په عالي شورا کې موجودې نیمګړتیاوې ختم کړي. د سولې عالي شورا مخه په هیواد کې خامي جوړجاړي ته لاره هوارول او د پخوانیو جنګیالیو بې وسلې کول او عادي ژوند ته راوستل دي. د سولې عالي شورا په اویا غړو مشتمله ده چې پکې د پارلمان غړي، پخوانی جنګیالي او د مدني ټولنو مشران شامل دي. د دې ترڅنګ څلور دیش ولایتي امن کمیټیانې هم جوړې کړل شوې دي، او د دې کمیټیانو غړي د والیانو لخوا ټاکل کیږي، او د دوی کار د طالبانو عادي ژوند ته د راوستلو لپاره زمینه برابرول دي. خو د سولې عالي شورا کومه واضحه تګلاره او اختیار نه لري. معلومه نه ده چې آیا د دې کار د یوه بې طرفه منځګړي په توګه د جګړې ټولې خواوې د خبرو میز ته راوستل دي، یا چې کله رسمي خبرې شروع شي نو دا به خپل رول لوبوي، او کنه دا به د افغان حکومت په نمایندګۍ له وسلوالو سره د سولې خبرو ته کښېني. په مقاله کې وړاندې راغلی دي تر څو چې په سمه توګه د افغانستان مدني ټولنه د سولې په خبرو کې نوي شامل کړل شوي، تر هغو ګټورې نتیجې مخې ته نشي راتلی. په مقاله کې راغلی دي د تلپاتې امنیتي لوزنامو لپاره ضروري وي چې مېرمنې د سولې د پروسې په هره برخه کې ونډه ولري. د مقالې په اخره کې راغلی دي پکار چې له طالبانو سره د خبرو لپاره دا وار اشرف غنی واضحه پلان جوړ کړي. نوموړي ته پکار دي چې د سولې عالي شورا ته خپل کار په ګوته کړي،
او د سولې په خبرو کې هغو خلکو ته هم برخه ورکړي چې له پامه غورځول شوي، لکه د بشري حقونو دفاع کوونکي، پوهان، میرمنې او ځایي مشران، چې دارنګ یو داسې امنیتي تړون وشي چې د ټول افغان ولس په خوښه وي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکر چې دا غمین نشوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
او سند پاکستان د ترګریزت کمی تکلار پاړه یو مرکه پر اوسه کال د دسمبر په 14 سمه د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر بریدوسه د پاکستان حکومت د ترګریزت شل نکاتی ملي تکلار جوړ کړه. ل پانسیانو باندې سپورت کول، ناقانونه ګرځول، سو تنظیمونو پر ضد اقدامات، پوځي عدالتونه جوړول، د ترګرو مؤسساتي نظام رانول، نفرت خوروونکي مواد یا ویناګانو مخه نیول، د مدرسو رجستریشن، د نیشنل اکشن پلان مهم ټکي دي. اوس د دې پلان څخه د پاسه شپږ میاشتې پوره شوي خو کارپوهان لا هم د دې پر اغېزمنتیا او لاسته راوړنو بحثونه کوي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار فی سټډیز د مشر عامر رانا چې پخپل هم د نیشنل اکشن پلان د جوړونکو په کاري ډله کې شامل و مرکه کړې ده. له نوموړو په سر کې پوښتلې چې آیا د ترګریزه تګلارې له تمې سره سمې لاسته راوړنې درلودلې دي او که څنګه؟ دغه جواب و
یقیناً اس رفتار سے تو نہیں ہو رہا
پر اختیا ہم پہا رفتار نہیں کی گی حکومت طریقہ چھ پلان شوی وا په بنیادی توګه کوشش دا وشو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو چوکاټ جوړ شي چې لمخې په مختلفو څانګو کې د حکومتي ادارو خورې وری رابطې په یو مزي وپیل شي. په لومړي سر کې مو ولیدل چې لږ څه پرمختګ وشو خو د مختلفو ادارو لکه پولیس، جاسوسي یا نور ادارې په دوی کې د ځنو لخوا غبرګون راغی خو د ځنو لخوا رانغی. بیا ورسره دا هم وشو چې حکومت ورو ورو د سیاسي سمجھوتې یا معاملې پر لور ولاړ. نو په ځنو برخو کې تاسو ته به داسې ښکاره شي چې ښایي څه پرمختګ شوی دی او په ځنو برخو کې خو بیا بیخي شوی
نه.
امیرانا صاحب تاسو خبر وکړه چې پرمختګ شوی دی، هغه په کومو برخو کې شوی دی؟
کول میں سب سے پہلے جو کوارڈینیٹ
په هغه کې چې پکې پرمختګ شوی هغه دا چې په کوم سیمو کې چې د ټولو په همغږۍ د لټون عملیات شروع شوی په تیر بیا په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې خو ورسته مسله دا را پیدا شو چې کوم خلک نیول شوی دي نو هغه په عدالت کې څنګه حاضر کړل شي، آیا داسې شواهد شته چې پر اساس یې مقدمه درج شي. بیا موږ ولیدل نفرت خپرونکو ویناګانو په کولو ډیر خلک ونیول شول. یوازې په پنجاب کې په یو امام دا ثابته شوه چې په کړه کې خوراونکو موادو او تقریر کولو کې ښکیل و، لیکن دوی په سلګونه کسان ونیول خو پکې زیاتره عدالت ته حاضر نه کړل شول او د مقدمې په سر کې په ضمانت خلاص شول.
او بہت ہی ابتدائی مرحله کې اوپر وو ضمانتوں کے اوپر رہا ہوگئے.
تاسو وایئ چې د ترګری په ضد تګلارې کې د مدرسو په اړه چې څه ویل شوي وو په هغه کې څه پرمختګ ونه شو بلکې حکومت سیاسي سمجھوته وکړه، آیا دا سمجھوته ستراتیژیک وه او که پر حکومت فشار وو؟
میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی کمپرومائز زیادہ تھا.
زما په خیال دا زیات سیاسي سمجھوته وه. کله چې د نیشنل اکشن پلان د جوړولو پر وخت مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو یا رجستریشن خبره کیده نو هغه وخت حکومت سینه وډبوله او یقین راکړ چې دا ځل به هرومرو دا مقصد سرته رسوي. خو څنګه چې وخت تیرېده نو موږ ولیدل چې د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ کې د مدرسو د اصلاحاتو په اړه کمیټې جوړې شوې او بیا د هغو ځیلي کمیټې جوړې شوې، خو په دې کې د زیاتره کمیټیو یوه غونډه هم راونه بلل شوه. نو ظاهره ده دا د مذهبي جماعتونو او طبقو پر حکومت فشار
او مذهبي طبقات کا حکومت.
امیرانا صاحب، نو اخر کدا مسله دا او د ترګری په خورول کې پر مدرسو زیات تور لګی چې نو پاکستان خو به یو ورځ دا کار کوي، نو داسې یو لارسته چې کار هم وسی او مسله هم نسی جوړه؟
بالکل، یہ ایک نہ ایک دن تو کرنا پڑے گا، لیکن حکومت کے جو اپروچ لگتی
ہے دا کار خوبا یو نئی ورځ خامخا کول وی، خود حکومت له تګلارې ښکاري چې توجه یې د ترهګرۍ پر لور ده، خو د ترهګرۍ د سرچینې له منځه وړلو خطر په غاړه نه اخلي. حکومت هغه خلک نیسي او د انصاف عدالت ته یې حاضروي چې په ترهګرۍ کې نیخ په نیکه ښکیل وي. کله چې نیشنل اکشن پلان جوړېده نو زموږ دلیل دا و چې سمه ده که تاسو وایست چې مسله په ټولو مدرسو کې نه ده، نو که تاسو وایست مسله په 15% یا 10% مدرسو کې ده نو تاسو هغه په ګوته کړئ. اوان موږ دا هم نه وایو چې هغه بند کړئ، خو په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره دې حکومت هوډ ښکاره کړي چې وروسته بیا په مجموعي تعلیمي نظام کې بدلون راشي. مسله ډېره خرابه ده، خو حکومت ته پکار دي چې لومړی ګام دې پورته کړي چې دومره خو ښکاره شي چې په رښتیا هم سنجیده یا جدي دی او دا چې خبره پر سم لور بیایي.
امیرانا صاحب، موږ تاسو لیدلی چې کلم د ترګرۍ یو پیښه وسي نو ټولې مذهبي پارټیانې د دې غندنه کوي، فتوا ورکوي، او خو کله چې پر مدرسو تورونه لګېږي نو دوی ډېر غوسه شي، نو دا څه څرګندوي؟
دا
یو ډېر دلچسپ اړخ دی. دوی ته دا ښکاري چې په دې ترڅ کې د مدرسو پر ضد ښایي ډېر لوی سازش کېږي، نو دوی دا خبره له بهرنیو ملکونو لکه امریکا او غرب سره تړي چې ګواکې هغه له مدرسو په ویره کې دي، نو ځکه دغه څه کوي. خو رښتیا خبره دا ده چې داسې نه ده. په بنیادي توګه په 15 یا 20 کلونو کې په پاکستان کې د قوت یو متبادل مرکز جوړ شوی دی او هغه د مذهبي سیاست، او دوی ته چې څومره ملاتړ ترلاسه دی هغه په مدرسو کې دی. نو موږ ته دا معلومه ده چې مدرسې تر حکومتي نظام لاندې نه دي او په کې د حکومت هیڅ عملداري نشته. مذهبي ګوندونه دا فکر کوي چې له مدرسو سره به د دوی قوت او طاقت پر ځای وي. دا نه یوازې د دوی سیاسي مرکز دی بلکې د پیسو برابرولو او تنظیمي جوړښت ته ژوند هم دغه مدرسې وربخي.
قوت او جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا و عامر رانا په اسلام آباد کې د یو څېړنیزې ادارې پیپس مشر چې د پاکستان د ترګرۍ ضد ملي تګلارې کې د کاري ډلې یو غړی و. سر مشال ریډیو سره خبرې کولې. د مشال ریډیو د دې وخت خبري غړي هم په دې ځای پای ته رسېږي. خبرونه دوام لري. راځي چې د سردار علم سردار ټکر په ژغ د خبرونه پای ته ورسو. په راتلونکي غړي کې به مشال ریډیو بیا له تاسو سره وي.
سر مان سچ زمک اور گلو نو پسر مان سچے بخ کے بے سرا اور کان سو بنی گی گلے بخ کے بے سرا اور کان سو بنی گی گلے کد گلا پسد تپ شنڈ کی نبیا کد گلا پسد تپ شنڈ کی نبیا زمک اور گلو نو پسند من سچے وقت بے سرا پورا کانوں سو بنی کی گلے وقت بے سرا پورا کانوں سو بنی کی گلے وٹ ہم تیرا ڈیر مان اترے گا آئندے وٹ ہم تیرا ڈیر مان اترے گا آئی نا کے ہم رونا پٹ پٹوں نکلی کلاس دروازہ بھی اسی نیت دی نزدیکی نبیا کلاس دروازہ بھی سینے تک دنس دی کی نبیا زمک اور در گلون پسر من سچے بخ کے بے سارا پورا گانوں سو بنے گی گلے بخ کے بے سارا پورا گانوں سو بنے گی گلے Thank you.
خامی کی دبلے بسر نغمے موایا ہے بلما خامی کی دبلے بسر نغمے موایا دور ترگ میں کے خاطری ہوں بے قصو کی گرزی بے کپشو کی جواب مصر شروع پرنبیار